ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر او میلاد نسیمی نه کې هلي او سلامونه مني خبري غړای دا د دې خبري غړای د سر موضوع د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا په کوټه کې د نام نه فرزد هغه جرګه ده چې پکې له حکومت غوښتنه شکیږي چې امن راولي د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب په دې خبرونه کې را سره دي کتر پای را سره مل پاتې شي نو خبر بشي خو اول خبرونه له شاهین بنیرین
په بلوچستان کې د رواني نامنې خلاف پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوټه کې درې ورځنۍ قومي جرګه پیل کړې ده په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قدرتي وسایلو په ګټه کې د صوبې او ضلعو په برخو باندې بحثونه شوي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مرستو د نږدې ټولو پروګرامونو لپاره د نوي مالي پانګو ورکول ودرولې دي د خبرونو تفصیل په بلوچستان کې د رواني نامنې خلاف پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوټه کې درې ورځنۍ قومي جرګه پیل کړې ده پرون په لومړۍ ورځ سیاسي او قومي مشرانو د کاروباري اتحادیو استازو جرګې ته په وینا کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د نامنې مخه ونیسي او د خلکو د ځان او مال د خوندي کولو آئینی ذمہواری پوره کړي د جرګې پر مهال مشالی روسره په خبرو کې د ګوند مرکزی سکتر عبدالحق عبدالو ویل چې دوی به د هرې سیمې د قومي مشرانو جرګې جوړي او هغوی به بیا خپل ستونزې اړوند چارواکو ته وړاندې کوي
کم غیر بندوست مستم زکی دی دا و نور کومو تا لٹسی دی الا لٹکی چی دا مشکلات بیان دی دا خپل تعلیم مشکلات بیان کری دی او خپل منزنی چکم شکری دی چیز موجوده سرکار عدالتون پا کلو نسی خلاص والای دا غد خپل بدی و شکری سنجی دلتا بیان دی چی دی جرگی دلاری دا زرک تزالا راحل سی
یادونه ورده چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند له دې وړاندې په لورلای جوب سیوای پشین او چمن کې هم جرګې کړې دي او په دې کې له ریاسته د امن تعلیم او روغتیا د اسانتیاو ورکول غوښتنې کړې دي حکومت د جرګې د ویناوالو د غوښتنو په اړه تازه سندي ویلې خو له دې وړاندې ویلي چې د سیمې امن او پرمختیا ته ژمن دي په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قدرتي وسایلو په ګټه کې د صوبې او ضلعو په برخو باندې بحثونه شوي دي پرون د اسمبلی غونډې ته په وینا کې حکومتي غړي تاج محمد خان وویل چې د قانون تر مخه چې د بجلی ګیس او نورو وسایلو د ګټې 10% به هغه ضلعو ته ورکول کیږي چېرته چې دغه وسایل موندل کیږي نوموړي زیاته کړه چې د خزانې وزارت دغه پانګې په نورو ضلعو کې خرڅ کړي دي چې د آئین څخه سرغړونه ده په اسمبلی کې د باس نه وروستو حکومتي او اپوزیشن غړیو دغه معامله د نورو پلټنو لپاره په متفقه توګه د توانایي قائمه کمیټې ته وسپارله بلخوا په اسمبلی کې د پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کونډي ویلي دي چې د صوبې وزیر اعلی واک لري چې د وسایلو د ویش معامله د ګډو ګټو کونسل یا کونسل اف کامن انټرست په غونډه کې راپورته کړي نوموړي زیاته کړه چې وفاق صوبې له خپل برخه نه ورکي او صوبې ضلعو نه ورکي د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ یا ان ډی ایم د زده کوونکو سازمان د ګوند د مشر محسن داوړ ته د مرګ د ګواښ خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده پرون په بنو کې تر سر شوي لارون ته د وینا پر مهال د ان ډی ایم صوبایي ویان جمال داوړ وویل چې هر هغه څوک چې د امن لپاره غږ پورته کوي د دړکو او بریدونو ښکار کیږي خو دوی به هیڅکله هم د ولس د حقونو په اړه خاموش پاتې نشي دا په داسې حال کې دا چې د نېشنل ډیموکراټیک ګوند مشر محسن داوړ د جنوري په 22مه مشال لیډو ته وویل چې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو ورته ویلي چې افغان طالبانو یې د وجلو پلان جوړ کړی دی بلخوا په افغانستان کې طالبانو د کورنو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری پرون په خوست کې د ملایانو د فراغت یوې غونډې ته ویلي دي چې دوی د افغانستان څخه بهر د چا د وجلو اراده نه لري د یادونې وړ ده چې محسن داوړ تیر کال په میرامشاه کې هم د انتخاباتي کمپاین پر مهال په ډزو کې ټپي شوی و په افغانستان کې د طالبانو عبوري حکومت د جرمونو د نړیوال عدالت لخوا د ښځو د زورولو په تور د دوه طالب مشرانو د نیولو امر رد کړی دی دا په داسې حال کې ده چې د انټرنیشنل کریمینل کورټ مشر سرنوال کریم خان د جنوري په 23مه اعلان وکړو چې هغه د طالبانو د مشر هیبت الله اخونزاده په ګډون د دوو لوړپوړو طالب چارواکو د نیولو د امر جاری کولو خواست کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جرمونو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې لاس لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د دوی د رهبر هیبت الله خونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو جلب دوګونی چلن او سیاسي حاصل شوی موضوع بللې ده. وزارت په اعلامیه کې په دغه طالب مشرانو د نړیوالې جنایي محکمې تورونه بې بنسټه بللې او رد کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مرستو د نږدې ټولو پروګرامونو لپاره د نوې مالی پانګو ورکول ودرولی دي. دا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هغه هڅو یوه برخه ده چې غواړي پروګرامونه د هغه د بهرني سیاست له اهدافو سره سم کړي. په دې لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون په ټوله نړۍ کې د امریکا سفارتونو ته یو پیغام واستاوه چې پکې د هغه اجرایوي فرمان عملی کول په ګوته شوی چې ټرمپ د جنوري په شلمه لاسلیک کړی وو. په دې فرمان کې نوموړي ویلي وو چې نورې به امریکایي بهرنۍ مرستې په داسې ډول نه ورکول کیږي چې د امریکا د ولسمشر د بهرني سیاست سره په بشپړه توګه سمون ونه لري. بلخوا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې لوړپوړي غړي ګریګوري میکس د دې اقدام په وړاندې غبرګون ښودلی دی او ویلي دي چې دا به په ټوله نړۍ کې د امریکا مشرتابه او اعتبار کمزوري کړي. دا وو د دې خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته شاهین بونیری وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شئ ځینې دا مهم مطالب به هم اورئ. په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو دغلته کې د نامنې پر ضد جرګه پیل کړې ده. دوی څه غواړي؟
د دې قوم د دې جغرافي مسائل ورځ په ورځ پیچیده کیږي. موږ پښې په خپل ځکه ټینګې نه دي.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې بحث شوی چې دغه صوبې ته د منافع رقم ملاويږي هغه چرته دي.
صوبے تھا چکم رویلٹی دے وفاق نہ ملے گی آیا گا پورا ملے گی نہ ملے گی سیدھے علم پتوشی
دو پہ خبر دری خبر اعلان خوائندے ناہید جہانگیر سلما جہانگیر اور رانی اندلیب خپل د ماما بچو وہلی دی چی نوکرے مکوت
زمان کو سر اعظم ہوں بس میں بچے زمانہ میں انصاف ملو نہ چھپدی پاکستان کی خیبر پختونخوا کے ڈیر خلق ادا کیجی کہ انصاف پتہ نہ دے ملو
قبائلی سیمی افغانستان اور نڑے مہم پا پام کدا دمشال ترسنگ سن خبری گڑائی دا زستاسو قربا مجید بابر یما د خبرونی د سر موضوع تورلو ستاسو پام را گرزوم. پختونخوا ملی عوامی گوند په صوبه کې د روانې نامنې خلاف په کوټه کې درې ورځنې قومي جرګه پیل کړې ده. په دې جرګه کې سیاسي او ولسی مشران او د کاروباري اتحادیې استازي برخه اخلي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د خلکو د ځان او مال حفاظت باوري کړي او دوی د تعلیم او روغتیا ستونزې دي هواري شي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند له دې وړاندې په لورلای ژوب سیوای پشین او چمن کې هم جرګې کړې دي. په دغه اړه نور تفصیل د سمت شبنم ناورو.
په بلوچستان کې د زیات سوي نامنې پر ضد پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جنوري پر 23مه په کوټه کې درې ورځنۍ جرګه پیل کړې. د جرګې یو برخوال ملک نه اطلاقاسي مشال ریډوتول چې د پښتنو د ستونزو هوارولو یوازینۍ لاره د پښتنو یوالې دی.
د 200 کال سره د دې قوم د دې جغرافي مسائل ورځ په ورځ پیچیده کیږي. موږ پښې په خپل ځکه ټینګې نه دي. موږ تر اوسه پورې په ایمانداري پښتنو هغه څه نه دي کړي چې یو چیغه سي او دا دومره لوی وطن او دا دومره لوی قوم په دې مسایلو سو.
د کوټې چرایو سوداګر ادار خان اڅکزي مشال ډول چې په بلوچستان کې د زیات سوي نامنې لکبله د سوداګرو کاروبارونه خراب سوي دي. دا غب خبره چې مدې جرګې ته و سوداګرو ته ورپیشي ستونزې راوړي.
موږ دا و جرګې کوم زیاتره دغه و پردای باندې و صبح کاروباري لیول باندې هر سړی په تکلیف دی. دلته نه موږ ځان مې پوزه دي، نه مال مې پوزه دي، نه بچان مې پوزه دي، نه کور مې پوزه دي.
پښتونخوا ملي او میګوند د جرګې په داسال کې راوللي چې په بلوچستان کې د نامنې پیچي زیات سوي. د یادګوند د مرکزی غړو په خبره چې دوی به د هر سیمې له کامی مشرانو جرګګۍ جوړوي چې هغوی به و پښتنو ته ورپیښ ستونزې د هړوند چارواکو مخې ته ږدي. د جرګې مال د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی سکیټري عبدالک عبدال د یاد جرګې په اړه مشال ریډو ته څه داسې وویل
چې کوم قبایل د کوټې دلته پراته دي، حتی که هزاره پروت وي، که بلوڅ پروت وي، که ازبک پروت وي، که پښتون دی، چې څوک د کوټې باشندګان دي، څوک د کوټې ښار اوسېدونکي دي، دسې هغه ته دعوت بلنه ورکول سوې ده، هغو په دې کې خپله برخه اخیستې ده او هغوی خپلې ستونزې دلته د خپلې پلارو د کو په سوو کولو د مځکو دا لاټ کېږي. د دې چې کوم غیر بندوست بدمستي مځکې دي دا و نورو قومو ته لاټ شوي دي، لاټ کېږي. دا مشکلات بیانوي، د خپل تعلیم مشکلات یې بیان کړي دي او خپل منځنۍ چې کومې شخړې دي چې موجوده سرکار عدالتونه یې په کلو نشي خلاصولی، دغه د خپلې بدیو شخړې ستونزې دلته بیانوي چې د دې جرګې د لارې دا زر تر ځله را حل شي.
پښتونخوا ملي او میګوند تر دې وړاندې په لورلایي، ژوب، سوی، پشین او چمن کې هم جرګې کړي او په دې جرګو کې له حکومته د تعلیم، روغتیا او امن ورکولو غوښتنې کړي. خو د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومت ویلي چې د تراګرۍ ختمولو او امن ټینګولو ته ژمن دي او په دې اړه اقدامات روان دي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورجو خیبر پښتونخوا ته. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په غونډه کې د سوبې د قدرتي وسایلو د ګټې د ویش په اړه بحثونه شوي دي. د اسمبلی ځینو غړي وویل چې د قانون تر مخه هغه ضلعو ته د قدرتي وسایلو د ګټې 10% برخه ورکولی شي چېرته چې دغه وسایل مندل کیږي. حکومت دا قانون نه عملي کوي. وروسته اپوزیشن او حکومتي غړو په شریکه دا معامله د نورو پلټنو لپاره د توانایي قائمه کمیټه ته حواله کړې ده. په دې اړه تفصیل غلام غوسرک.
د جنوري په 24مه نیټه د اسمبلی په اجلاس کې دا معامله حکومتي غړي تاج محمد خان راپورته کړه. هغه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د وسایلو د ګټې د ټاکل شوي طریقې کار تر مخه د بجلی، ګیس، تیلو او نورو وسیلو 10% رایلټي به هم په هغه ضلعو کې مصرف کیږي چرته نه چې دغه وسیلې را پیدا کیږي. خو د صوبې د خزانې وزارت د وسایلو د ګټې دغه پیسې په نورو ضلعو کې مصرف کوي.
فاینانس ډیپارټمنټ یوز سچ اماؤنٹ فار ادر پرپزز ویچ از شیر انجسٹس ٹو دی پبلک آف دی کسل ڈسٹرکٹ.
په اسمبلی کې په دې معاملې د تود بحث وروسته د حکومت او حزب اختلاف غړو دا معاملې په متفقه توګه د توانایي قائمه کمیټې ته د نورو پلټنو لپاره وسپارله. په دغه اړه د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې دا مسله ډیره اهمه ده او چې کومې سیمې غنی وسیلې لري نو نه د صوبې د خزانې وزارت او نه وفاقي حکومت هغه سیمو ته پاملرنه کوي، نو ځکه دوی په شریکه دا معامله قائمه کمیټې ته وسپارله.
صوبې ته چې کومه رویلټي د وفاق نه ملوېږي، آیا هغه پوره ملوېږي نه ملوېږي چې دې علم پته وشي. او بیا چې صوبې ته ملو شي نو صوبا مغی کې لکه 100 روپۍ ملو شي نو یې کې 10 روپۍ یعنی 10% هغه بیا فردر چې دا ما هغه ضلع ته ورکوي چې کوم ځای کې پیداوار وي، که هغه ټوبیکو دا، که هغه هایډل پاور دا، او که هغه اویل اینڈ گیس دی. زه به درته خپل د کوهار ډیویژن خبره وکم چې د مو هم اویل اینڈ گیس پروډکشن دا، خو د مو رویلټی صوبې طرف ته چې دا د بقیا ده تقریبا دې ټایم کې د 18 ارب نه زیاته بقیا ده د کوهار، کرک، هنګو یعنی د کوهار ډیویژن. اوس مو ته صوبه بقیا ده کې د صوبې ته وفاق بقیا وي. سټینډنګ کمیټه ته فی الحال ریفر شو او هلته کې بیا ډیټیل کې ډسکشن کیږي.
په اسمبلی کې حکومتي غړو د بحث پر مهال په وفاقي حکومت هم نیوکه وکړه چې د بجلی، تیل او ګیس د ګټي پوره پیسې صوبې ته نه ورکوي. خو د حزب اختلاف غړي احمد کونډي له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې صوبائی حکومت پخپل پدی کی فعال کردار نه لوبوي.
آرٹیکل 154 لاندې چې کوم دی چیف منسٹر سره اختیار دی چې اب خط لیکي. زمونږ مقدمه ډیره مضبوطه ده، خو زمونږ وکیل چې کوم دی کنه دا ډیر سخت بیکار ده. ویلو مقصد دا ده صوبائی حکومت سی سی آئی کې پورته کوي، کاغه این ایچ پی دی، کاغه آئل دی، کاغه گیس دی. کتا سو کتلی تاج صاحب چې کوم خبره کړی هغه وایي چې موږ ته صوبائی حکومت خپل پیسې نه راکړي چې کوم 10% موږ سره وعده کړی دا هغه ریکارډ به اوس راشي کمیټي ته تاسو وګورئ. یو مقدمه وفاق سره ده، یو مقدمه صوبے سره ده. وفاق والا مقدمہ ہم نہ پورا کیے لگے دی پیسے مونگتے نہ رکھے زیادہ توپ کے لگے دی اور صوبہ ہم زیادہ توپ کے لگے دی چھے کمزی کے آئل ویل دے، کمزی کے نیٹ ہائیڈرو پروفٹ ہائیڈرو سٹیشن دے، کمزی کے گیس دے. التا غخپل رائلٹی چھے کم دی کمیٹمنٹ کرے دے 15% یا 10% والا آدی نور کے لگے دی والا.
پا صوبائی سمنے کی در جنوری پا سلیر وشتما پا صوبہ کی دا کر کروندے پا زمکو دا زرائی انکم ٹیکس لگولو دا قانونی مسویدے ترسنگ دا پولیسو دا سارنی لپارا دا خیبر پختونخوا ریگولیٹری فورس پناما دا نوی زواک جوڑولو قانونی مسویدے هم پا اسمبلی کی اوڑان دکڑے شوی او امکان دے چی پر روانو سو ورزو کی دا قانونی مسویدے هم دا اسمبلی نا منظوری شی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال لیډیو ته وګی اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله خودلې ده چې د ولسمشر ترامپ د نوي حکومت د لاندې به د امریکا او پاکستان اړیکې وده وکړي. د نړیوالو چارو شنونکي وایي چې د سویلي اسیا په اړه د ترامپ د انتظامي پالیسۍ یعنی په هند او چین مرکوزي دي، او د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت د ترامپ انتظامي سره د اړیکو پر مخ وړلو لپاره د ډیرو ننګونو سره مخ کیدای شي. په دغه اړه تفصیل شاهین بنیر نورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ولسمشر ترامپ د نوي حکومت د لاندې به دوه اړخیزه اړیکې لا جوړې شي. د وزارت ویان شفقت علي خان د جنوري په 23مه په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د نوي انتظامی سره کار کولو ته آماده دي، خو د پاکستان په کورنیو چارو کې نه لاسوهنه د دوه اړخیزه اړیکو یو داسې بنیاد دی چې هیڅ معامله پرې نشي کېدی. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال نوید صدیقی وویل
د خارجه وزارت ترجمان هم پرون دا ښکاره کړه ده چې مونږ ترامپ اډمنستریشن سره د خو تعلقاتو هیله کوو، خو مونږ دا نه غواړو چې ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یا دا امریکی حکومت دا پاکستانی معاملاتو کی دے مداخلت اکڑی. دک خبر وزیر اعظم ہم کئی او وزیران ہم کئی او دک خبر دا خارجہ وزارت ہم کئی چے مداخلت نہ منو. مداخلت سا مطلب دا عمران خان پبارا کے زیرو ٹالرنس تھے. خو دا پی ٹی آئی والا دا ٹرمپ نہ دا ہل لری چے ٹرمپ راضی او یو سٹیٹمنٹ بلازمی ورکئی.
دا په داسې حال کې دا چې تیر کال د امریکا کانګرس په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو په اړه پوښتنه راپورته کړي او د ډیموکرات او ریپبلیکن دواړو ګوندونو د شپېتو څخه زیات غړو د یو لیک له لارې د هغه وخت د ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان په ګډون ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کولو لپاره وکالت وکړي. د اسلام آباد اندېښنا هغه وخت لا ډېره شوه چې د ټرمپ انتظامیې ځانګړي استازي ریچرډ ګرینیل په ښکاره ډول د عمران خان سره په حکومتي چلن نیوکه وکړه او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. په دغه اړه په نیویارک کې میشت خبریال او شنونکي جهانګیر خټک وایي چې د ټرمپ د راتګ سره په واشنگټن کې فضا بدله شوې ده.
شکل نه ډونلډ ټرمپ الیکشن ګټلې دي، دا هغه نږدې ترين خلک لکه ریچرډ کرنل ونته یا زلمه خلیلزاد وګوري، د کانګرس غړي دي دا هغه رویه وګوري، دا هر څه چوغري هغه تک یو شی مشترک هغه دا و چې هر چا دا منل چې پاکستان کې جمهوریت نشته دي، هر چا دا منل چې پاکستان کې سیاسي اسیران شته دي چې کم کې عمران خان هم شامل دي. نو لہذا هغه خلک چې کم پاکستان کې چې کم موجوده سیاسي نظام چلیږي هغه باندې تنقید کوي، هغه په طاقت کې راغلي دي. نو ماته ځکه دا ښکاري چې کا امریکا باضابطه تبدیلی نه هم کوي، د امریکې رویه یقینا به بدلیږي.
بیا ځینې کارپوهان وایي چې د امریکا لپاره هند او چین تل مهم پاتې شوي دي، خو د ترهګرۍ ضد جنگ او افغانستان له وجې پاکستان هم ډېره وړتیا لري. په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د نړیوالو چارو د مطالعاتو د څانګې مشر ډاکټر منظور احمد افریدی وایي چې پاکستان د خپل ستراتیژیک موقعیت له کبله ډېر مهم دی، خو د هند او امریکا نږدې اړیکې د پاکستان او امریکا اړیکې پیچلې کولی شي. نوموړی زیاتوي
کا ترهګری خبره وشي نو په دې باندې به امریکا ته چې دې خدشات وي او امریکا به پاکستان باندې زور وروړي چې په دې حق له حق باندې اقدامات وکي. ورسره کم د هند کارت دی هغه به هم امریکا وخت په وخت باندې استعمالوي چې پاکستان باندې کمې خبرې منل وي، لکه د انډو پیسیفیک کما ستراتیجی دا چې هغه یو هندوستان ته غټ کردار په دغه سیمه کې او په بحر هند کې ورکول دي. نو په دې حق لا کومګو ګورو نه پاکستان کمی اړیکې د امریکا سره دي، په دې کې به خامخا کڑکېچ راځي.
د راپورونو تر مخه په واشنگتن کې دا مهال یو خوا د تحریک انصاف پلویان او مرستندوی ډلې د ټرمپ انتظامی سره د اړیکو نیولو او عمران خان د خوشی کولو لپاره د کانګرس د غړو د ملاتړ هڅه کوي، نو بلخوا د پاکستان حکومت هم د انتظامی مهمو شخصیاتو سره د اړیکو ټینګولو لپاره خپل هلو ځلو ته دوام ورکړی دی. د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو لوستو او کتو لپاره یې ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ یا ان ډی ایم د زده کوونکو سازمان د ګوند مشر محسن داوړ ته د مرګ د ګواښ خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. د داوړ په ګډون د سیاسي مشرانو د امنیت باوري کولو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې محسن داوړ وایي چې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو ورته ویلي چې افغان طالبان یې د وجلو پلان لري. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو د کورونو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری پرون په خوست کې یوې غونډې ته ویلي چې دوی د افغانستان څخه بهر د چا د وجلو اراده نه لري. نور حال لبنونه عمر وزیر راکړي.
د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ د جنوري په 22مه مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي ول چې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو ورته ویلي دي چې افغان طالبان یې د وجلو نیت لري او طالبانو یې د وجلو لپاره چاته 15 لک امریکایي ډالر ورکړی دي. په بنو کې ترسره شوې لاریون ته وینا پر مهال د غورځنګ خیبر پښتونخوا ویان جمال داوړ وویل چې سیاسي خلک خو د کام لپاره غږ پورته کوي، هغه څوک د مرګ په ګواښونو نشي خاموشه کولی.
د میش د پرانوی خبره نه ده، میش د خپل اوس پنجام بند پوي چې دا بیا کول نه چیرته داسې اوس چک شو دا چې چا د کوم خبره کړی دي، چاچ د امن خبره کړی دو د عثمان ککړ، فرمان نونی، عارف افغان، د سلسله د امر وجدادو چې کدا هیڅ چیز پټول نه ورس خدا وحد جرم یې دغه و چې د کوم ته رښتیا ول و د کوم ته سوکالی غوښته د کوم ته ژوند غوښته دا پریکټس روان ده چې اواز په تشدد سره خاموش کړه.
د غورځنګ صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر خپل وینا کې د ملک پر امنیتی ادارو نیوکه وکړه او وی ویل چې د بل هیواد وسلوالو د بریټ پلان نه زمونږ ادارې خبريږي، نو څنګه بیا مخه نشي نیولې.
په ټوپ نمبر 1 پوند سول پورته کیږي چې څنګه کېدای شي چې څوک د هندستان نه یا څوک د افغانستان نه کڅوک وګوري چې میش دا ختمول غوړي واغه روش واغه خپل اهداف ته کمیابېدلای شي ورسېدلای شي. دا تورینا چې ته په چا خلګاوي خو په دا پوند نن ټول کوم خصن انډیا موزخ شوی دی، دا د خلک دی، دا وطن چې سکوت کده ادم مینس کې سہولت کری چا کړی وا پس پین اوریز یې کړل. دا خلک ډیر اوست دیموار پاکستان ریاست دی امیش دوا د خلاف وی.
2024 کال عامو انتخاباتو کې هم د کمپین پر مهال پر داوړ د میرامشاه تپی سیمه کې وسلوالو برید کړي وو چې نوموړی ورڅخه روغ وتلی و. د انتخاباتو پس هم د این ډی ایم په وینا میرام شاه چونې مخې ته د دوی په پورم نه احتجاج ډزې شوی وې چې څلور پلویان یې وژل شوي ول او د دا وړ په ګډون څوارلس نور ژوبل ول. افغانستان کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری پرون په خوست کې د ملایانو د فراغت یوې غونډې ته وینا کې ویلي چې دوی افغانستان څخه بهر د چا د وژلو اراده نه لري. دا ورته د طالبانو لخوا دغه ګواښ پاړه پولیس چارواکي وایي چې هغه ته یې ویلي چې د پېښور څخه خوندي ځای ته منتقل شي. د نوموړي د کور اطراف یې خوندي کړي. د ملي جمهوري غورځنګ مشرانو او پلویانو په مظاهرو کې وویل چې د داوړ د ژغورنې ریاست ذمهوار دی. که څوک ورته د زیان اړولو اراده لري نو حکومت ته مخه ونیسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسوم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د پیښور د لیډی ریډینګ روختون مرستیالی ویان دی او خبریالی ناهید جانگیر ویلی چې نږدې رشتہ دارانو ور باندې په دې وجه تشدد کړی دی چې دوی ولې کار کوي. ناهید سره د خپل خويندو په پیښور کې پریس کانفرنس ته ویلی چې د جنوري په 13مه د خپل دوه خويندو سره کور ته روانه وا چې په لار کې پر ماما او د هغه زامنو تشدد وکړ او اوس ورته د مرګ دړکی ورکوي. هغوی له حکومت د تحفظ غوښتنه کوله. بلخوا د پیښور د پولیسو مشر وای چې مقدمه یې درج کړي پلټنې کوي او یو تن هم په دغه خويندو د تشدد په تور نیولی دی. خالد نیاز پی راپور برابر کړی چې د ناهید جانگیر د پریس کانفرنس په غږ پیلېږي.
میں فالو اپ کرنا چاہتی ہوں، میں لڑنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی سمینا ناز تھی، ان کی بہن تھی، اس پہ فائرنگ ہوئی ہے.
دی پیخور لیڈی ریڈنگ ہسپتال میڈیا سانگی اسسٹنٹ منیجری ناہید جانگیر خبری غونڈے نبس مشال ریڈیو سرا خبروں کی ہوئی. دغا تشدد نہ صرف دا پر جسمانی توگا زخمی کڑے دا بلکہ دل وجی ذہنی صحت تہم ډیر نقصان رسید لے دے. دوائی تشدد ہم پدوی شوے او بیا پدوی داتور ہم لگولے شوے چی گنی دوی تشدد کڑے. ناهید جانگیر زیاده کړی
اوس هم معنی باز خلکو داسې کوېسچن او کو چې تب اخرم جرګه ولې نه چې ته پریس کانفرنس زور ورکې. سونه چې ته زور ورکې نو هغه مره تا ته مسلې جوړیږي. نو بس ما خو د سره دنګلې دي، ما خو دا وی کنه چې هغه ما مړه کی یا به فایل بند شي. په زمام کو تر اعظم هم بس ویم بچې زما ته مې انصاف ملو نه چې په دې پاکستان په خیبر پښتونخوا کې ډېر خلک داسې دي چې انصاف وته نه دی ملو. یو ناهید دین پکې ایډ شي خو کم از کم پریکات خورا لمه چې ناهید باندې داسې حمله شوی.
خبریاله رانی اندلیب چې د ناهید جانگیر خور ده او په دغه شپه له دوی سره موجود وا وای دا اوس یریږي چې څنګه به خپل کار جاری ساتي چې اوس هم دوی ته خطر ده. مشال ریډیو سره خبرو کې رانی اندلیب اوی د صحافیانو تنظیمونو هم دوی د پاره هغه شان غږ نه دی پورته کړی څنګه چې په کار وو.
خیبر یونین آف جرنلسٹ ممبر ایم خو د پریس کلب دیم خو زه ویم چې کومه د پریس کلب ممبر یو او کنه خو صحافیان خو یو کنه نو د پاره تحفظ خو پکار دی کنه پروټیکشن دی د پکار دی چې موږ د پاره आवाज وچت. زه ویم چې موږ د پاره आवाज وچت شي او موږ د پروټیکشن را کی زکه چې تھریټس موږ بار بار ملاوي ګنو خپل کینو شي کې ناسي عمل خو زه او یاری دم سمندې رزب اوس یوازې نظم.
بلخوا د پی خبر سی سی پی او قاسم علی خان د جنوري په سلی رښتما مشال ریډیو ته ویلي پولیس اف آی آر درج کول نه پس یو ملزم نیولې او نورو د گرفتاری نوړاندې ضمانت ترلاسه کړې ده. خیبر پختونخوا کې د صحافیانو د حقوقو تنظیم خیبر یونین آف جرنلسټ د پیخي غندنه کړې ده. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی هم د پیخي نوټس اخیستې او متعلقه ادارو ته د ملزمانو نیولو هدایت کړې دي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو ته وګي اوریدونکو پښتونخوا کې 12:30 بجې وشوې د خبرونو لنډیز د شاهین بنیر نه اورو.
په بلوچستان کې د رواني نامنې خلاف پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوټه کې درې ورځنۍ قومي جرګه پیل کړې ده. پرون په لومړی ورځ سیاسي او قومي مشرانو جرګې ته په وینا کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د نامنې مخه ونیسي او د خلکو د ځان او مال د خوندي کولو آئینی ذمہواري پوره کړي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قدرتي وسایلو په ګټه کې د صوبې او ضلعو په برخو باندې بحثونه شوي دي. پرون په اسمبلی کې د بحث نه وروسته حکومتي او اپوزیشن غړو دغه معاملات د نورو پلټنو لپاره په متفقه توګه د توانایي قائمه کمیټې ته وسپارله. د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ یا ان ډی ایم د زده کوونکو سازمان د ګوند د مشر محسن داوړ ته د مرګ د ګواښ خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون په بونو کې تر سر شوي لارون ته د وینا پر مهال د ان ډی ایم صوبایي بیان جمال داوړ وویل چې هر هغه څوک چې د امن لپاره غږ پورته کوي د دړکو او بریدونو ښکار کیږي خو دوی به هیڅکله هم د ولس د حقونو په اړه خاموش پاتې نشي. دا په داسې حال کې دا چې د نېشنل ډیموکراټیک ګوند مشر محسن داوړ د جنوري په 22مه مشال لیډو ته وویل چې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو ورته ویلي چې افغان طالبانو یې د وجلو پلان جوړ کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو عبوري حکومت د جرمونو د نړیوال عدالت لخوا د ښځو د زورولو په تور د دوه طالب مشرانو د نیولو امر رد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د انټرنیشنل کریمینل کورټ مشر سرنوال کریم خان د جنوري په 23مه اعلان وکړ چې هغه د طالبانو د مشر هیبت الله اخونزاده په ګډون د دوه لوړپوړو طالب چارواکو د نیولو د امر جاری کولو خواست کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مرستو د نږدې ټولو پروګرامونو لپاره د نوي مالی پانګو ورکول ودرولی دي. دا و د دې خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د شاهین بنین اوریدو د خبرونه په لور راځو. یو نړیوال موضوع ته تاسو پام راګرځوم. د بخنی نړیوال سازمان د جرمونو نړیوال محکمې غواړي چې د افغانستان په اړه په خپلو تحقیقاتو کې د بشري حقوقو ټولې سرغړونې شامل کړي. د جرمونو نړیوال محکمې د پنځه به پور د طالبانو لوی مشر او د ستري محکمې د رئیس د نیولو غوښتنه وکړه. د بخنی نړیوال سازمان پرون وویل چې د طالبانو او داعش د لخوا نوري جدي سرغړونې هم باید وسیړل شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د بشریت پر ضد د جرمونو او د جنسیت له مخې د خلکو په ځورونه کې د احتمالي مسؤلیت په خاطر د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو د ټولنو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. خود بخنه د نړیوال سازمان مشر په عین حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو په اړه د تحقیقاتو د پراخیدو غوښتنه کړې. په یو بیان کې چې پرون د امنیسټي انټرنیشنل پر ایکس باندې خبر شو، د دې سازمان د عمومي منشي اګنس کالامارد له قوله راغلی دی چې په دې برخه کې د جرمونو د نړیوال محکمې د لوی څارنوال کریم خان د اعلان هرکلی کوي. میرمن کالامارد ویلي چې دا په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو یا نورو هغو کسانو لپاره چې د خپل جنسیتي هویت په خاطر د طالبانو لخوا ځورول شوي یو مهم او هیله بښونکی پرمختګ دی. خو میرمن کالامارد د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه دا هم غواړي چې د 2023 کال له مې میاشتې راهیسې د بشري حقونو په برخه کې شوې ټولې سرغړونې چې د نړیوالو قوانینو په اساس بشري جنایتونه ګڼل کیږي هم وڅېړي. د بخښنې د نړیوال سازمان مشرې له قانوني پړاوونو پرته د انسانانو وژنې، شکنجې او د ناوړه چلند نور ډولونه، په غیر قانوني ډول د خلکو توقفونه، بندی کول او عمدی ورکول، او همدارس د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه لخوا د هزاره ټولنو او نورو مذهبي اقلیتونو په ګډون د ملکی وګړو سیستماتیکا او پراخه ډلې زوژنه په هغو سرغړونو کې یاد کړی چې په اړه یې باید څېړنه وشي. د بشری حقوقو د څار په سازمان کې د خځو د څنګې مرستیاله هیدر بار وایي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونکو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې تازه اعلان لومړنی ګام دی او ورپسې باید نور اقدامات هم وشي. میرمن بار بیگانه وخت له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه.
There are obviously many other Taliban officials.
څرګند خبره ده چې Taliban ډیر نور چارواکي هم ستا چې د جنسیت لمخې ځورونو کې ښکیل دي. دوی هم باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا عدالت ته راکاګل سي. خو باید ووایم چې یوازې د جرمونو نړیواله محکمه افغان ښځو ته عدالت نسی ورکولای، بلکې د جنسیت په اساس د ښځو پر وړاندې د تشدد د ټولو ډولونو د منځوړلو له کنوانسیون څخه د طالبانو د سرغړونو قضیه چې ګڼو دولتونو یې د وړاندې کولو ژمنه کړې هم باید تر لاس لاندې ونیول سي.
د بخنې د نړیوال سازمان مشر له ښاغلي کریم خان څخه دا غوښتنه هم کړې چې پر خپل هغه پریکړه بیا غور وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او د پرزیدلې جمهوری دولت د وسلوالو ځواکونو لخوا د شویو جنایتونو په اړه تحقیقات په موقتی ډول له لومړیتوب څخه ایستلې دي. میرمن کالا مرد وایي چې که د امریکا د پوځ او د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای او د نورو نړیوالو ځواکونو لخوا د شویو بشري جنایتونو موارد له لومړیتوب څخه وایستل شي، نو ښایي داسې یو ذهنیت رامنځته شي چې د جرمونو نړیواله محکمه له بېلابېلو مسایلو سره د مور مېرې چلند کوي. افغانستان په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د بېلابېلو حکومتونو او ډلو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو ډګر و. خو پښتنه دا ده چې نړیوالو اوس ولې دا مسله ډیره جدي نیولې ده. څارونکي د دې علت د طالبانو اقدامات بولي چې د ټولنې پر نورو برخو سربیره د هیواد نیمایي وګړي یعنی ښځې په نښه کړي دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره با د مشال رادیو مطالب او تستاسه لاسرسي لا زیات اسان شي.
اوریدن کو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. نړیواله بشر دوستانه ډلې، نه حکومتي سازمانونه، سوداګر، بزګران او حکومتونه تر هغه وروسته د واشنگټن پلانونو اندېښمن کړي دي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د حکومتي ارزونې تر بشپړېدو پورې له هیوادونو ټولونو سره مرستې وغندولې. د یوې لوی نړیواله مرستندوی ادارې مشر وایي افغانستان ته د امریکایي مرستو ودرېدل به د میلیونونو اړمنو افغانانو لپاره ویجاړونکي پایلې ولري. ټرمپ د جنوري پر شلم د ولسمشرۍ تر دندې پیلولو وروسته یو لړ اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې یو یې تر نوي ورځو پورې د امریکا بهرنۍ پرمختیایي مرستې ځنډوي. مليحا میرزاده په دې اړه د مشال ریډیو د خبرونو د مرکزی څانګې د راپور مهمه برخه اوروي.
په نړۍ کې بشري ډلې، غیر دولتي سازمانونه، سوداګر، بزګران او حکومتونه وروسته له هغې د امریکا د پلانونو په اړه اندېښمن دي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا لخوا بهرنۍ مرستې وځنډولې. د یوې غټې نړیوالې مرستندویا ادارې مشر وایي افغانستان ته د امریکا د بهرنیو مرستو بندېدل به د میلیونونو ضرورتمندو افغانانو لپاره ویجاړونکې اغېز ولري. د صدارت چوکۍ بیا سنبالولو وروسته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په خپلو لومړنیو اقداماتو کې یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د امریکا بهرنۍ پرمختیایي مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډول پکې شامل دي. نوموړي وویل د امریکا بهرنۍ مرستې به نور په داسې ډول نه ورکول کېږي چې د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ سره مکمل سمونونه لري. د ولسمشر ټرمپ په حکم کې دا نه ده په ډاګه شوی چې کوم هیوادونه، پروګرامونه یا د دې مرستې ترلاسه کوونکي به اغېزمنېږي. دا لا روښانه نه ده چې دا به د امریکا کانګرس لخوا په فدرالي بجټ څنګه اغېز وکړي چې ورله مخې بهرنۍ مرستې مختص کړی دی. د ناروی د کډوالو شورا مشر یان اګلند ویل هله لري چې افغانستان ته بشری مرستې کنګل نشي. نو موړی د جنوري په 28مه ازادي اروپا ریډیو افغان څنګه ته په یو مرکه کې ویل کدا سیو شینو د بل 22 ملیون څخه زیات هو افغانانو لپاره یو تباہی وی چې د غمرستو ته اړتیا لري. ولسمشر ټرمپ له اوګدې مودې راهیسې د امریکا د بهرنیو مرستو په اړه انتقاد کوي چې د هیواد د فدرالي بجټ یو فیصد برخه جوړوي. په 2013 کې د خپلې لومړۍ دورې په وخت ولسمشر ټرمپ ملګرو ملتونو ته په یو وینا کې ویلیو، موږ به یوازې هغو کسانو ته بهرنۍ مرستې ورکوو چې زموږ درناوی کوي او زموږ ملګري وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جنوري په 22مه په یو بیان کې ویل، هر ډالر چې موږ یې خرچ کوو، هر پروګرام چې موږ ورته فنډ ورکوو او هر پالیسي چې موږ یې لرو باید د دریو ساده پوښتنو جواب ورکوي. آیا دا امریکا خوندي کوي؟ آیا دا امریکا پیاوړې کوي؟ آیا دا امریکا نوره هم سوکاله کوي؟ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي انسپکټر جنرال په وینا، په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې واشنگټن د افغانستان سره نږدې 3 ارب ډالر مرسته کړې ده. د پخواني ولسمشر جو بایډن ادارې لخوا د 2025 کال په بجټ کې په افغانستان کې د روغتیا، تعلیم او نورو دواړخیزو مرستو لپاره د شاوخوا 104 میلیون ډالر وړاندیز شوو. د هغې یو کال مخکې دغه رقم 143 میلیون ډالر. د ټرمپ صدارتي فرمان روبیو ته واک ورکوي چې د ځانګړو پروګرامونو لپاره فنډونه د مرستو د ځنډولو له دغه فرمان نه مستثنا کړي. د ناروی د کډوالو مشر یان اګلند ویل هیله لري چې د افغانستان لپاره مرستې اونه ځنډیږي. هغه ویل پرمختیایي مرستې په افغانستان کې رژیم ته نه ورکول کیږي، بلکې ډیرو بېوسو خلکو ته رسیږي چې د ژوند لپاره هغو مرستو ته اړتیا لري. د امریکا نړیوالې مرستندویه ادارې یو ایس ای آی ډی او د بجټ او انتظام دفتر په دې اړه د ازادې اروپا ریډیو د برېښنا لیکونو جواب ورنکړ. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه لاس نه دی ویلې. د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې لري ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاست کې لا ترای څه کوي او سیاست څه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو کزا مونږ بچی مریدا به غارې دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټول مال خلک ان سی پورته کړي کلاشن کو غاړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر 10 بجې اوریدای سي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو، سعودي عرب وایي دا هیواد هڅه کوي چې په شام د نړیوالو لخوا لګول شوي بندیزونه لري شي. شاهزاده فیصل بن فرحان دا څرګندونې په دمشق کې له خپل شامي سیال سره په کتنه کې وکړې. د بشار اسد د رژیم د پرېدو وروسته د لومړی ځل چې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر شام ته ځي، په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به د سوریې له نویو مشرانو سره مرسته وکړي څو پر دې هیواد د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو لرې کېدل تضمین کړي. شاهزاده فیصل بن فرحان د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته سوریې ته د خپل لومړي سفر پر مهال د دولت د نوي مشر احمد الشرع په ګډون د سوریې له چارواکو سره وکتل. د دمشق نوی مشران هیلمن دي چې سعودي عربستان به د خلیج د سیمې د غنی هیواد په توګه په جګړه ځپلې سوریا کې پنګونه وکړي. د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبرې غونډه کې ښاغلی بن فرحان پر سوریې د لګیدلو بندیزونو د ژر تر ژره لرې کېدو د اهمیت یادونه وکړه او ویل چې ریاض له متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او نورو هیوادونو سره فعال تماس لري څو پر سوریې لګیدلي بندیزونه لرې شي. د هغه په وینا په دې برخه کې ځینې مثبت پیغامونه هم لیدل کیږي. د اسد د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته واشنگټن پر سوریې په لګیدلو بندیزونو کې کمښت راوست او اروپایي ټولنې هم په دې برخه کې ګام واخیست. او په پام کې ده چې د راروانې دوشنبه په ورځ به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې پر سوریې د لګیدلو بندیزونو د نرمولو پر موضوع خبرې وشي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسعد الشیبانی چې په روانه جنوري میاشت کې ریاض ته سفر کړی و وویل چې د بندیزونو لرې کېدل به په سوریا کې پانګونو او سوداګرۍ ته لاره پرانیزي او د دې هیواد د تاسیساتو بیا رغونې ته به امکان برابر کړي او په نتیجه کې به یې بیکاري پای ته ورسیږي. بن فرهان د 2023 کال په اپریل میاشت کې هغه مهال چې پخوانی رژیم لا واکمن و دمشق ته سفر کړی و او له اسد سره تر کتنې وروسته یې د دواړو هیوادونو ترمنځ لس کلن کړکیچ پای ته ورسوه. هغه مهال ریاض د عربي هیوادونو لیک ته د سوریې د بیرته ستنېدو سبب شو. سعودي عربستان په 2012 کال کې له هغو اعتراضونو وروسته چې ځپل کېدو یې په سوریه کې کورنۍ جګړې ته لاره پرانیسته له دمشق سره اړیکې پرې کړل، خو د سوریې نوي مشران هیله لري چې د هیواد ته د سعودي عربستان پانګونې جلب کړي څو د دې جګړه ځپلې هیواد اقتصاد ته ثبات راولي. په 13 دسمبر میاشت کې د سوریې نوی رهبر احمد الشاره د سعودي عربستان العربیه ټلویزیون ته وویل چې ریاض به د سوریې په راتلونکي کې مهم رول ولري او د دې په هیواد کې د سعودي پانګوالو د پانګونې فوق العاده امکانات شته.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزو خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نه چې د هغه کې هغه خزې نه
هیڅ څه ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټ نو
حکومت تیر شو خدیر یونیورسٹی نے ڈیرا سے جو کو کال جنا خلا جنا خود اسکول نو مہا کا میں دل کا کم چوڑان دیو
تان دی ہیلی
د ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال ریڈیو سره.
تاسو مشال ریڈیو ته وګی اوریدونکو، د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي چې په پاکستان کې د کال 2022 څخه تر کال 2023 پورې د خبریالانو لپاره د کتغنونو وختو او په دغه دوره کې د بیان د ازادۍ او بنیادي بشري حقوقو ته زیان رسیدلی دی. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان موجوده حکومت د بیرابیرو قوانینو او ادارو له لارې د ملي امنیت په پلمه میډیا په خپل کنټرول کې ساتل غواړي، چې پر ضد یې خبریالانو احتجاجونه هم کړي دي. په دغه اړه نور تفصیل د شبیر جان په راپور کې اورو.
دا پاکستان دا بشری حقوقو کمیشن په خپل ایکس اکاؤنٹ چوڑاندے ٹویٹر وو ویلی چې کال 2023 نا تر کال 2023 پورې پاکستان کې خبریالانو او درای د اظهار په ببل د قد غنون دور وو. وای دغه کلونو کې په مطبوعاتو او خبریالانو بندیزونه سیوا شوی، یو خبریال وجل شوی او ځنې لا درکړکې شوی او دغه شان ډیجیټل میډیا باندې هم د قد غنونو حس شوی او فشار اچولې. پیښور کې خبریال او شنونکو شم شاهد وای چې پاکستان کې مطبوعاتو باندې د بندیزونو نه علاوه خبریال وجل کیږي، تختول کیږي او کدا لړی دوامدار وي نو صحافت په پدې هیواد کې نور هم ګران شي.
یو طرف ته ټارګټ کلینګ دی د جرنالستانو، داغي او چتولي، داغي زخمی کولی، داغي هراس کولی، نو بل طرف ته پرسنو باندې مختلف قد قانونونه لګي، کله د یو اډینس په نوم او کله د بل اډینس په نوم باندې چې دوی دا نوې قانون وړاندې کوو نن د پارلیمنت هم پاس کړي، نو دا خو زما په خلغه چې څو لګ ډیر ازادي و نغب ختم شي او په دې کې به چارواکو ته ادارو ته هغه اختیارات حاصل شي، نو دا به زمان اندازه دار چې هغه د ادارو هغه چې کوم غیر قانوني او اقدامات دي دا غیر نمنی کولی، د چارواکو د کرپشن نه، د ټګۍ ټورۍ د خبرو نه هم منی کولی. زمان اندازه دار چې دا به بالکل هغه صحافت دلته ختم کی.
دا چې قانون پوها سوایي او په دې اړه پاکستان اساسي قانون کې داسې ماده دي چې د رائے د اظهار حق ورکوي، نو په اور کے خبریال سجید فریدی وائی
دا پاکستان پا آئین کی آرٹیکل 19 سے کم دے دا آزادی اظہار رائے ہر شہری تا دا حق ور کی چغا پل دا رائے اظہار وکی خو دا آئین مطابق دا قانون مطابق ایون دا اسلام دائرے دننا زکا چے پختو مطل دے وی رشتیا چے رازی دروغو کلی وران کڑی وی نو اکثر کمونگا دا سے او گرو پا سوشل میڈیا زباندے دا سے اکثر نیوز رازی چے آغا دیر دروغ وی دا غیصہ حقیقت پا غی کے نوی دے سرا سرا سره چې کم دی د آئین دایره اختیار کې هر څوک چې کم دی هر چا ته دا حق حاصل دی هغه خپل اظهار رائے ورکوي شي.
د پاکستان مسلم لیگ نن او پیپلز ګوند اتحادی حکومت د پیکا ترمیمی ایکټ په نوم یو قانون د قومي اسمبلی نه پاس کړی. د جنوري په 16 سینټ کې هم وړاندې کړی چې قانون تر جوړ کړی او پاکستان کې وته خبر اعلان پیکا ترمیمی قانون ته د مطبوعاتو لپاره تور قانون بدی. خو حکومت وایي چې د پیکا ترمیمی قانون مقصد په ټولنیزو رسنیو د غلطو او د دروغو معلوماتو او خبرونو مخه نیول او د خبریالانو خوندي کول دي. په 16 جنوري د اطلاعاتو وفاقي وزیر اتاتار ریډیو پاکستان ته ویلي چې دا قانون حکومت خپلوي او د دې به الکترانیک میډیا ته ډیره ګټه ورسی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګي. د هنګوزلې پټل تحصیل کې د کورمې د بګن او نورو سیمونو بې ځای شوی خلک وای هلته په جوړ شوی کیمپ کې اسانتي اوی نه لري. د هنګوزلې انتظامیه د ټل د جنکو په کالج کې جوړ شوی کیمپ کې 250 زیات نارینه، زنانه او ماشومان ځای کړي. خو په کیمپ کې استوګن کډوال وای خوراکي توکو، لوخو، کمبلو او بسترو ته اړتیا لري. باید اړوند چارواکي دې ورته ستونزې هواري کړي. د کیمپ د انتظام چارواکي وای هلته په یخنۍ کې د کډوالو ستونزې ډېرې شوې دي. خو د انتظامیه مشران وایي له ستونزو خبر کړي او تمه ده چې زر دغه مسله حل کړل شي. دا هغه کډوال دي چې د تیر کال په نومبر کې په سیمه کې د فرقه ایدن خوستو وروستو کیمپ ته کړه شوې دي. تفصیل د مشال لیډیو خبریال ممتاز بنگش په دې راپور کې راغون کړي.
د کورمې ضلع بګن او نورو سیمونه بې ځایه شوي کورنۍ وایي په ټل تحصیل کې جوړ شوي کیمپ کې د مشکلاتو سره مخامخ دي. باید چې اړونده چارواکي دي ورته ستونزې هوارې کړي. په کورمه کې فرقي ځون خطو په نتیجه کې د بګن سیمې نه سلګونه خلک بې ځایه شول چې د صوبایي حکومت په وینا ورته د هنګو ضلع انتظامیه د ټل انجونو کالج کې خیمې لګولې دي. عدل د کورمې بیبګزۍ او سیمې سره تړاو لري او نن سبا د خپلې کورنۍ سره په یاد کیمپ کې په یوه خیمه کې اوسېږي. مشال ریډیو ته ویلي د ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. په یاد کیمپ کې خوراکي توکي، لوښي، کمبلې او بسترې نه لري. چارواکو ورته د بجلی اسانتیا هم نه ده ورکړې.
خوندی
زکا مشومان سړه د واجی سخت تکلیف سره مخامخ دي.
سړه ډیر زیات سړه ده او مشومونو ته بالکل بټون مشومونو بټون او ګرمي جامې دا مشومونو ته بالکل ضرورت دی. مشومون بالکل بیا بلې خي چلی یو مشومون څه ترتیب نشته. مشومون او بل او کمبالو ممبالو ته ضرورت شته. ویلې ته ډیر زیات یخ نه ده. موسم ډیر زیات سوړ ده. دي ځکه چې سړه زیات یو دوی کمبالی نری نری کمبالی دی او بندې کور نه کی.
په اړه یې ضلع انتظامیه له اړخه د کیمپ انچارج په توګه ټکل شوی د خروالۍ محکمې انسپکټر کامران زهیر د جنوري په 21 مشال ریډیو ته ویلي په کیمپ کې بې ځایه شوي 2 کورنیو لپاره 30 خیمې لګولې او ځینې کسان یې د کالج په کمرو کې ځای کړي. د وویل په کیمپ کې میشته خلک خوراکي توکو او ګرمو بسترو او لباس ته اړتیا لري او په اړه یې د ضلع انتظامیه مشران خبر کړي هم دي. د زیات کړه د پوځي عملیاتو په ترڅ کې بې ځای کېدونکو کورنیو پر ځای کولو لپاره هم تیاری نیولې ده.
په دې ټیم کې لکه پیلا دغه ته فومونه کمبالې هر شای ور کړی دي. صوبایي حکومت طرف نه بدغه ته او رشن ملي ودو او ډیلی بدغه ته حکومت د ځکه دیک په خېدو یو وامیاش دغه ته تیار خوراک ملو شو ده. او دستي کې اوس حکومت د لګ دغه سړ زیات ته د لګ کمبالو او تکلیف تا وتا د مشمونو ته د بوټ جیکټ تکلیف تا او خوش کړ دي رشن ډیره مصاله ده.
د نومبر په یوشتمه د کورمی په مندوریو او ډټ کمر کې د مسافرو د ګاډو په یوې قافلې په برید کې شاوخوا شپږ څلوېښت شیاګان او څلور سنیان ووژل شول. وروسته شیا او سنی ډلو ترمنځ جګړه پیل شوه چې په کې لسګونه تنه ووژل شول او له دوه سوه زیات کسان ژوبل شول. د نښتونو وروسته د بګن او د نږدې نورو سیمو نه خلک کډه شول چې په کې له دوه نیم سوه زیات کسان تل تحصیل کې د نجونو په یو کالج کې د انتظامی له طرفه جوړ کړي شوي کیمپ کې میشته دي او اټکل کېږي چې په بګن کې د پوځي عملیات پیل کېدو نه وروسته سلګونه نورې کورنۍ هم سیمې نه هنګو ته کډه شي. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
تس مشال ریڈیو تا وگی اوریدونکو د پیښور زری پوهنتون او کلیوال پرمختیایي بنسټ په شریکه د خیبر پښتونخوا کاروندګرو ته د ټنل فارمنګ یا په سرونګونو کې د کاروندې یا شنو خونو لاره د اقلیمي بدلون او په کم اوبو او لږې ځمکې د زیات فصل اخیستو لپاره یو غونډه جوړه کړې وه. د دغه بنسټ په وینا چې په دغه بروجه کې به هغه ښځې چې له کورونو نشي وتلی ورته د ټنل فارمنګ یا په سرونګونو کې د کاروندې په اړه پوهاوی ورکړی چې د خپل کور لګښتونه پوره کړي. نور تفصیل عظمت اشاره کوي.
دا غونډې تابعیه کوونکو په وینا چې د شنو خونو یا د ټنل فارمنګ نه کروندګر کولی شي چې د اقلیمي بدلونو کم اوبو او د لږې ځمکې نه د سبزو او نورو میوو زیات پیداوار اخیستی شي. دا غونډې انتظام کوونکو د فاونډیشن فار رورل ډیولپمنټ ادارې فیلډ افسرې امنا شمس مشال ریډیو ته وویل چې په دې پروژه کې د 800 نه زیاتو هغه زنانو ته چې د کورونو نشي راوتي په کور دننه ورته د ټنل فارمنګ او کچن ګارډنینګ ټریننګ ورکړي چې تر اوس ډېرې زنانا خپل کاروبارونه کوي.
داسې زنانا کم چې کور کې سبزیانې کوي او زمینداری سره شوق وي خو د کور نه بهر نشي تللی او کور کې ورسره سپیس اویلیبل وي نو موږ هغه سره دا ټنلز لګولي. دا یو وړوکی ټنل 40 فیټ ټنل وي دومره غټ نه خو د دې 40 فیټ نه ډېر هاي پروډکشن هغه واغستو او هغه چې بیا په مارکیټ کې خرڅ کو نو ډېر زیات هغه ته فائدہ وشو. هغه آمدن کې ډېر اضافه وشو او د دې نه بچ کم پیداوار راتلو هغه ډېر هاي کوالټي والو نو هغه د مارکیټ کې ډېر زیات ډیماند.
غونډه کې شریک کاروندګر بخ بیبي مشال ریډیو ته وویل چې خاون یې مړ دی او پکور کې د ګټي سوخوم نون اف ار ډي ورتا پکور دننه د کروندې چلو خودو چې پر اوس د کور خرچه چلوي.
لکه مخ کې چې مون کرل کنه لکه زی لګول لکه ماټر هم لګول نو ایوم نو فائدہ لګ را کول او دیم چې لګول دې ټماټر لکه ډیر کیږي کنه زموږ کور کې لکه داسې سده کم دغه والو نو زموږ خاون چې دی وفات شوی دی امدن والا سوکنو کنه بس اوس د چې شکر الحمدلله ما دوه ماشومان دی هغه مس خو خپل پیدا غزایم خو تعلیم پیدا کیږي زمو کور کې خو ضرورت پوره کیږي زمو.
د پاکستان د زراعتو د ادارې په وینا د ملک په جی ڈی پی کې د زراعتو 30% حصہ ده او د ملک 20% خلک د کار یا زراعتو سره تړل دي. اداره وایي چې د اقلیمی بدلون د ګرانو سرو تخمونو او ماشینری د پاکو او کمو اوبو له عمله زراعت ته زیان رسیدلی. اداره زیاتوي چې د موسمیاتی بدلون له وجې په کال 2023 کې د کاټن یا پنبه پیداوار کې 40% د ام پیداوار کې 55% او د غنمو پیداوار کې 38% کمواله راغلی غونډه کې شریک د پیښور یو کروندګر رضوان خان مشال ریډیو ته ویل چې په زمینداري کې د نوي طریقو د استعمال سره پیداوار 50% سیوا شوي او د نورو کلونو پرتله ورته اوس ګټه هم ډیره کیږي. د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې ادارې NDMA په وینا چې د موسمیاتي تبدیلو او سیلابونو له امله په کال 2022 کې د فصلونو او د قرض مکې د خرابېدو له امله ملک ته د 10 ارب روپو پورې نقصان شوی. په کال 2013 کې د پاکستان حکومت د خوراک د کمی د مخنیوي په غرض یو پالیسی جوړ کړی چې مقصد یې د موسمیاتي بدلونونو او د کم اوبو ستونزو سره سم د فصلونو پیداوار سیوا کول دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.